پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یو حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلې دي چې د دې خبره هیڅ ډول بزدلانه برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي دا مو د سر موجود نور مسایل حمله رو خو تر هر څه مخکې خبرونه رسوان مراد وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګجوب له اندېښنه څرګنده کړې ده درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوې حمله کې وشل شول او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ورستیو بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګجوب له اندېښنه څرګنده کړې ده یونما په یوې اعلامیه کې نن ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په تیرو 15 ورځو کې په جلال آباد ښار کې د ماینونو په چاودنه کې څلوېښتو ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګجوب له اوښتې ده ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې ده په جلال آباد کې پرون هم د سړک د غاړې چاودنې یو ملکي وګړی ووژه او درې نور یې ژوبل کړل درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام اډې ته نږدې په یوه حمله کې وشل شول په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده د دې بریت مسؤلیت طالبانو منلی دی امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک غاړې او بم په چاودنه کې وشل شوي د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي افشا کړي طالبان ویلي چې له چاودونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی په همدې حال کې سیمه ییز چارواکي له پیښې وروسته د درې افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تېرېدو په حال کې و چې نړیوالو ځواکونو ودرول خو چې پاملرنه یې ونه کړه نو ډزې پې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه ټینګار وکړ فدریکا موګرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي د موګرینی په وینا اروپایي ټولنه د سوریې په څیر نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی او مثبت اغیز یې درلود دا په داسې حال کې ده چې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوه کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رای ورکوي نننۍ انتخابات بخکاره کړي چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې پاتې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم ته رسیږي د اسرائیل پر وخت د سهار 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام ولري تمه ده چې سبا ته د اسرائیل له عامو انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شي د وروستیو نظر پښتنو له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند څخه مخکې دی خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د پنځم ځل لپاره د صدر اعظم کېدو ښه فرصت لري داخل شوی ده چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو کانګرس د هغه د لنډیز له سپارلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فری کمیټې ته حاضریږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه د وکیلانو له پوښتنو سره مخ شي نه ده خپره شوې. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 4 په یو لیک کې کانګرس ته واستو. د دې راپور په نتیجه کې راغلی چې روسیې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د استازو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخې هم غوښتي چې ښایي د عدلي وزارت نه وغواړي افشا شي. ښاغلي بار ویلي چې د عدلي وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپاره کړي. اول اسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د اداري مشر له دندې ګوښه کړ. دا اداره د امریکا د ولسمشر مرستیال ولسمشر پوخانی ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤوله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر ران دولف الیس د لرې کېدو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغې تایید کړ چې ټرمپ ویل د کورني امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. به هم دغه پروگرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې په بګرام ته نږدې پرون ماښام په یوه موټر بم چاودنه کې 4 امریکایان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې او ویلي دي چې سولې ته د رسېدو د هڅو معنې به ونه ګرځي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي چې ښایي د سولې په پروسې باندې دغه برید منفي اغېز وکړي.
سرباز امریکایا کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایا یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلم تأثیر خود میمانه. حتما
ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی و د هموري چې تمه ده د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
د کونړ د چاپېدارې ولسوالۍ د اوسیدونکو تشویش هم چې د داعش په اړه لري په غېړه به تاسو ته جزئیات خپارو کړو که وخت و نور مسایل هم لرو له موږ سره پاتې شئ. بګرام هوایی اډې ته نږدې پرون ماښام 4 امریکایان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په سیمه کې د دریو افغان ملکانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا برید غندلی او ویلي دي چې ورته بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. لومړی به ورشو بګرام ته. احمد هنایش د برید دغې سیمې ته نږدې ورغلی او له موږ سره خبرې کوي. هنایش صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو چې هلته ورغلی، په سیمه کې اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس سلام وړاندې کوم او د درنګ جتاسو ویل په اوی دګر پروګرام اوی دګر کې د دریم دروازه کې دا پیښه شوی و چې اوس وضعیت ښه دی او هغه ځینې علائم چې په پندهاري کې پاتې شو هغه رئیس شوی ده او د ملکیانو دوه موټرو چې تخریب شو هغه اوس نشته. هغه کسان چې زخمی شوی ده یوی د ملکی افراد یوې د وضعیت ډیره خراب دي.
مننه. له خلکو سره مخابرې وکړي، هغوی څه تشویش درلود دغه حملې نه وروسته؟
دا تشویش ډیره اندېښنه ډیر شوې ده په دې خاطر چې په نننی کال کې روان کار کې یو لمړنی ځل دی چې دا انتحاري حمله کیږي هغه په می موټر کې او په دې خاطر چې طالبان کولای شي چې د ځینې خطرونه پیښ کړي نو ټول سیمه کې په مهال په سیمه کې په پروګرام کې دا اندېښنه راوچت شوې ده او ملکی ډګر هم په دې خاطر زخمی شوې چې هغه په د امریکایانو د بینالمللي ځواکونو لخوا دا فایر شوې ده ځکه چې هغه ته ممانعت کړی ده. هغه متوجه شوی نو په دې خاطر زخمی شوی دا
مننه یو تر اخر کې وای چې امریکایان امریکایي پوجان الته اوس غزمه کوي کڅنګ یعنی سړکونو باندې ولاړ دي یا بر تخپل او اډو ته تللی دي مرکز ته تللی دي
د دې په نه په بعد تدابیر ډیر کلک شوی دا او غزمه ډیر شوی دا او البته کو ته هم په هوا کې را جیګه شوې د ډیر وضعیت لکه استرالی لا غونډې ښکارېږي
او ډیر مننه احمد حنای شو له بګرام له موږ سره خبرې کولې دو ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو امنیتی تدابیر شدید شوې دي پرون مخام بګرام هوایی اډې په درېمه دروازې ته نږدې یو موټر بم چاودنه شوې ده امریکایي ځواکونه په نخښه کړې دي درې امریکایي عسكر او یو امریکایي قراردادي وژل شوې او درې نور ټپيان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه بریټ غندل دي او لی دی چې دغه سبریدونه بعد افغانستان د سولې د پروسې معنی ونګرځي د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې خای دغه سبریدونه د افغانستان د سولې په پروسې باندې اغیز وکړي دغه بریده داسې وخت شوې دی چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په همدې نږدې ورځو کې په قطر کې د طالبانو لغړیو سره کینی هغه ډله چې پرونې د امریکایانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د پامدغو ورستنیو مسایلو باندې لمک سره خبرې کوي مهرباني وکړئ
بلستان زې سبلکتا چې د ونه وکړه د افغانستان د وبخي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله ته خبرګون و خود خغلی پامپیو په باګرام کې تر سره سوي حمله وحشیانه او تروریستیو بلل او هغه و غندله پامپیو په خپل ټوئیټر کې لیکلی چې هر ډول وحشیانه تروریستی او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خند نسی بل خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس نثار احمد غوریانای وایي چې داسې حمله په سره د دواړو لورو ترمنځ د انتقام حس زیاتیږي او جګړه باندې ناوړه تاثیر اچي
طالبان تو اخرین لحظه کوشش ها خور میکنند که بتونن حق زیاتر بگیرن از این موضوع اینطوری شده و سرباز امریکایی ها کشته شدن اگر دیدیم که امریکایی ها یک اکشن قوی تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلم تاثیر خود میمانه حتما 100% متاسفانه
استانزه سب د پتاس حل کده چې تیر ورځ ماخام محل باګرام هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو لروري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي استه سرتیري وجلسي دمدارنګ یو بل قراردادي امریکایي وجلسوي او درې نور امریکایي سرتیري ټپيان سوي دي په افغانستان کې د غوڅ عملاتړ ماموریت ځواکونو دی ویلامي په خبرولو سره دغه خبر تاییدوي او ویلي دي چې دغه د سړک غاړې د مین په چاودنه کې دغه مرجوب لا رامنسته سوي ده طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی ده د دغه ډلې وایي زبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ولیدي چې البته دا کړی چې په دغه حمله کې د درې افغان سټیرو په ګډون شپږ امریکایي عسكر وژل شوی دی او څلور نور ټپيان دي په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کار په بهر الدین جوجانی د باګرام پیښې ته پکتو وای پټ لاسونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي
نن د افغانستان د سول مسلحت ډیر داغ مسله د استخباراتي موري ادب د چې باید افغانستان کې سول ضربه وخري د جګړې زمينه مستعد شي چې دی وطن ته باید سول راتک ته باید زمينه مستعد نشي سول پروسه ضربه وخري
استانزه سبل دی بلاند د غوسم ناتړ ماموریت مسولینو او همدا شند د افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې سول او جګړه بدواړه مخ کې وړي طالبانو حمله دی بلاند ټینګار کړی و چې د سول خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنی ځواکونو حمله ته دوام ورکوي بل استانزه سب
ډیر ازه تمنانه کوم رحمت الله افغان د کابل استودیو لمک سره خبري کوي ویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندي او د خبره دغه بوزدلانه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې د هڅو معنی ونګرځي خو د ولسی جرګې غړیو بیا اندېښنه وښوده چې ښایي دغه سی بریدونه د سولې پر روانو هڅو باندې منفي اغیز وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس به هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي
ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د کاسا زر برېښنا پروژې عملی کارونه پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دې پروژې عملی کارونه به په دریو ولایتونو کابل، کندز او لغمان کې ترسره شي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په پیلېدو سره د دې ترڅنګ چې دغو ولایتونو ته برېښنا رسیږي، لسګونو کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي افغانستان د دغې پروژې له ترانزیت څخه په کلني ډول 50 تر 70 میلیونه ډالرو پورې ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغه بندر له لارې نږدې 3 مخکې صادرات پیل شول، خو په وینا یې یوازې یو شمېر باروړونکو موټرو ته اجازه ورکړل شوې. په ټاکلې موده د سوداګریزو مالونو نه رسېدل، د معیاري سیستم او د خدماتو نه موجودیت ترانسپورټي ستونزې له هغو مواردو دي چې په دغه بندر کې په ګوته شوي. چابهار بندر د ترانزیټي مالونو لپاره تر ټولو مهم بندر دی چې د کابل ډهلي ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ له دې لارې سوداګریز فعالیتونه ترسره کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې 150 بورې 1550 افغانۍ، د وریژو یو بادرې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 غوړي 980 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 پټرول په 50 او 1 ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ماسکو د مداخلې د راپور په اړه نن کانګرس ته شهادت ورکوي. وروسته له هغه چې د امریکا لوی څارنوال پر ماسکو د دې تور په اړه د ځانګړي مفتش راپور ترلاسه کړ، نن به لومړی ځل وي چې د کانګرس ته وینا کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همدا شی براسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې راپور جزئیات مکمل معلوم شوي دي که څنګه؟
بله، مننه کوم. لا تر اوسه دا راپور نه دی خپور شوی او ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دې راپور په اړه نن د امریکا د استازو جرګې د یوې کمیټې پوښتنې ځواب کړې. ویلیام بار د تیر میاشتې په وروستیو کې کانګرس ته په ویلي کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور چې 400 پاڼې دی خلاصه کړه، او ځینو موندنو ته اشاره وکړه چې په دې کې داسې یوه نتیجه هم شامله وه چې وایي روسیې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې د مداخلې هڅه کړې ده. لوی څارنوال ویلیام بار لیکلي چې تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو کمپاین کوونکو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د هڅو سره همغږي او یا توطعه جوړه کړې وي.
بله، مننه. آیا په دې اړه څه موندل شوی چې ګواکې حقایقو ته د رسیدو په لار کې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوم خنډ رامنځته کړی وي؟
د امریکا لوی څارنوال ویلي چې په دغو تحقیقاتو کې داسې کوم دلیل نه دی موندلی چې وشي ولسمشر ټرمپ د همدې تحقیقاتو پر مهال د عدالت مخنیوي هڅه کړې وي. لوی څارنوال په خپل لیک د هغو معلوماتو په اړه چې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د انتخاباتو مبارزو پر مهال د ټرمپ د پلویانو لخوا د انتخاباتي مبارزو پر مهال او یا تر هغه وروسته سوي خاص تفصیل نه دی ورکړی.
زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. و وی ویل چې تمه ده د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن دغه هیواد کانګرس ته ورشي او هلته به د 2014 کال په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د راپور په اړه جزئیات شریک کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د سولې په اړه یو بل موضوع ته. د افغانستان د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی هم د قطر په غونډه کې ګډون کوي. د دغه ولسی حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان اصلي تصویر هلته وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په جو زیات را ټول کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې ل تیر یو کال راځي د افغانستان بیلا بیلو سیمو ته تللی او خلکو سره کتلی اوس د خطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د خطر په ناسه کې به دواړو غاړو ته د افغانستان رښتینی انزور وړاندې کړي او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
فیصله دادا چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مراټولې کړې دي. ان شاء الله غو د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به بدبینی راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریس کال د حمل په دریمه نیټه ورسره له غیر امنست شو چې په هلمند کې وی خونړی انتحاری حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبل ووخته. ورسره د یاد حرکت غړي له هلمند د پلي کابل تر غړل دی او شمیر بهرنی سفارتونو مخ ته پرلت او حوله شو خو دوه میاشتو ورسره لوسی پخی او پلی بلخ ولات ولایت ته لاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خونځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلي او د قطر په ناسته کې به شریک کړي. خو دغه حرکت یو شمېر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب وکړ او د اعتصاب لامل هم دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته کی د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګل آغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولی وای. دوی باید په دې ناسته کې د افغانستان د سیاسيونو تر تاثیر لاندې رانه شي.
نو که چېرته دواړه افغانان زما تعلیم که دواړه افغانان هلته موجود دي واکدار افغانان موجود دي د دوی تک هلته بیا بهتر ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی د افغانستان هغه واقعي د افغانستان د حقیقي تمثیل به وکړي شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دې د سیاسيونو د سوري لاندې دي به خدای مو کړه د دوی حل زلم هدف دي او دا د افغانستان په آزادۍ کې او د افغانستان په صلح راوستلو کې او د افغانستان په جوړولو کې به هیڅ مثبت رول نشلوبولې.
د یادول ورده چې د قطر پر راتلونکو ناسه کې د افغان سیاسيونو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي او طالبان هم برخه اخلي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو ویره لري چې کچیرته دایښ په چپه دره کې کنټرول نشي نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار د چین هسکی مینیا او نور سیمو په څیر له بد حالت سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې باید د دایښ خلاف پوځي عملیات پیل کړي څو دوی وکولای شي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
د کونړ چپی درې څخه را کډه شوی وای زکه خپل کورونه پریخي چې دوی ماشومان او قومي مشران د ننګرهار د چین هسکمینی او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوال لخوا ګواخ سره مخ نشي.
پلان نوم رحمت الله د چپی درې ولسوالۍ د لندلاند ساحه د سرتور کلی اوسیدونکو زموږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هرڅه ته خطر هو. موږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کې راويستل او باقي زموږ مال او کور او هرڅه چې هغه موږ مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وی چې خلک د مخکینی کم ځایونو کې د خلک راغلي د ول د جنگیدلې دي اول د کم سرونه خلکو ته رسیدلې دي هم دغه عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته ډېر نقصانات دي.
زمانو عبد الرحمن د چپی درې اوسیدونکو ما دغه ته ډېر خلق وسیدل ډیر قومونه طالبان چې اتلس کال ته حکومت وکړه دغه ویر نه وته چې چین کې خوګیانو کې دا خو ولایتونه کې چې کوم کارونه وکړه د دایښ والا دا شان خلکو نه نه خو خلک دا کارونه موږ سره وشي دغه ویر نه وسو ټول قوم راوته دل در ماجر شو.
دوی له دولت او نړیوال ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات تر سره کړي څو یې سیمه له دایښ پاک شي او دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې په سیمه کې د نوې جنگ پیل کېدو ویره لري بلکې د نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لري پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل له دایښ څخه د چپی درې د تصفیه لپاره به ډیر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
همغه امنیتي او دفاعي ځواکونه د کوماندو د سانت او شپنی عملیات په شمول په درې ورځو کې آمده کی عملیات پیل شي او کوچنی کوچنی عملیات د اوسم پیل دي. موږ هیله په مجموع کې دا د داعش په کونړ کې اول کنټرول کاغه سیمې دوی نیولې دي بیرته یې ترلاسه کړو. د موږ نه نیولې طالبان نه نیولې او دویمه برخه دا ده چې د دوی حضور دلته ختم شي.
هغه وایي د چپې درې د ساتلو دپاره په سیمه کې محلي اردو رامنځته کوي چې طالبان داعش او یا کومه بله وسله واله ډله په یاد دره کې بیا ځالې جوړې نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د ثبتاش په هڅه کې دی. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د ثبتاش کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل څا کې خپل ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملي ارمان ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نه شي کولای چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړې ور ولېږل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پرېد ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په خودلو سره رښتینې سولې ته لاسرسی پیدا کړي. بل خوا بي ساخ خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون ښه پرېکړه ده سوله سرې کرښې نه مني. همدې ورځپاڼې د خلاصون لارې شورا د مرستیا له قوله لیکلي د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هېواد دولتي ورځپاڼې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې د غناسته به د سولې په رسمي مسایلو بحث ونه کړي بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پرېکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډیره اړینه او د پام وړ ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام باندې تاسو د راډیو پروګرامونو په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه په انلاین شکل واورئ.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالقاهر وطن دوست سیند پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د غوربند هیر درې اوسیدونکو یم چې زه کا موږ په هیر درې کې درې مکتبونه دي چې په دې کې هیڅ معلومات نشته او ټول مقامات هم توجه نه ورته کوي. ما د معارف وزارت نه دا غوښتنه ده چې باید موږ ته مسلکي معلومات دا ولګي ځکه چې یو سړی یو زوی خو څومره په کال کې څومره عاید ورته راوړي آیا دا یې مصرف کړی دي؟ دا خو هیڅ هیڅ اسلام لار نه ده. باید د دې توجه وشي او د دې پوښتنه وشي. وسلام ورحمت الله. السلام علیکم لوګر له ازر رسولین سره په ماسکین د مالو لسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې کوم افغانان ترکیه ته رواني زی او له افغانستان څخه وځي ترکیه ته زی باید د یو مخنیوي ونیش. او بل لوګر له ازر رسولین کوم 15 کسات للی د هوستل په ایران کې نیول شوی دي او ایرانو خو ویل دي باید چې د بیرته افغانستان ته راوستو. السلام علیکم. رحمت الله علی زابل ولایت سوری ولسوالی خبرې کومه تاسو څه سوچ په مقصد سوری ولسوالی باندې عمله وسو د فلګ فلپات متوا او اوس مو په چاین په دا سړک باندې او د بورګي پر سړک باندې د تلمو سره ډیر سخت ظلم کوي. مال ولکلو چارواکو ته دا غوښتنه ده چې د زابل کمانډان او ولایت څخه دا د پښتون غم وخوري د پولیس ډیر سخت ناوړه چلند مو سره کوي. السلام علیکم.
رفیع الله هم د لغمان ولایت نه زمونږ په لغمان ولایت کې غنم راغلي ول مونږ سېلاولو شولې وړې وې مونږ کوټې تور ناستې وې مونږ سره نه زراعت کومک وکوو نه واجد وکوو نه انکشاف جهاد وکوو زما د افغانستان چارواکو نه دغه هیله ده که کوم کومک د لغمان ولایت یا د نورو ګټو لپاره راځي غریبانو لپاره بېخي د نه راځي د سره نه راځي مونږ ته نه راکړ کېږي هغه زورواکي وړي هغه حکومتي خلک وړي دیوالي خپلوان وړي د قومامنې خپلوان وړي د مامور خپلوان وړي مونږ ته بېخي نه راکوي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی.